او د خلق مجلې مدیر مقرر شو. څو کال وروسته په 1950 کال کې د اطلاعات او کلتور وزیر شو او د 1950 کال په حمل میاشت کې د ترانسپورت د وزیر په توګه وټاکل شو. شفیع په دری ژبه ګڼ شمېر شعري او نثري کتابونه لیکلي وو چې د ستاک په نامه کتاب یې تر نورو ډېر شهرت لري. باروخ شفیع په افغانستان کې تر تنظیمي جګړو وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته کډه شوی وو او د ورپېخې ناروغۍ له امله د سلواغۍ په 24 نیټه د 80 کلونو په عمر په مسافرۍ کې وفات شو. د سلواغۍ د میاشتې په 24 د واټونو د نومولو کمیسیون په خپله غونډه کې په کابل کې واټ د محمد موسی شفیق د واټ په نامه ونوموه. د باختر اژانس د خبر له مخې د هیواد د مرکز او ولایتونو د واټونو د نومولو د کمیسیون غړو په غونډه کې فیصله وکړه چې د ملک اصغر له څلورلارې څخه د صدارت تر څلورلارې پورې غځېدلی واټ دی د ملي شخصیت شهید محمد موسی شفیق په نامه وبلل شي. دغه راز د کمیسیون غړو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د څو نورو واټونو د نومولو په باب هم خبرې وکړي چې پایلې به وروسته اعلان شي. د زهاک هنري موسسې هنرمندانو د نوربستی په نامه هنري نندارې او نندارتون جوړ کړ. په دې هنري نندارو کې چې د سلواغې د میاشتې په 23 جوړ شوی وو، د سندرو ویلو، ورزشي لوبو او د عکسونو نندارتون شامل وو. د زهاک هنري موسسې هنرمندانو په دې نندارتون کې هڅه کړې وې چې له ټولنیزو تاوتریخوالي پرده واخلي او سولې ته د رسېدو لارې چارې په خپلو اثارو کې وښيي. د زهاک د هنري موسسې رئیس سید مهدي زهاک د دغه هنري پروګرام هدف د سولې ملاتړ، د تاوتریخوالی کمول او د مهاجرت د ستونزو بیانول وبلل.
په ننګرهار کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان په افغانستان کې د مډالونو او ستاینلیکونو د ورکړې او د ستاین غونډو د جوړولو چارې سمینه بولي. دوی استدلال کوي چې ډېر ځله دغسې ستاینې د شخصي مناسباتو له مخې کېږي یا داسې ادارې چې د ستاینلیکونو او مډالونو د ورکړې صلاحیت نه لري په خلکو مډالونه ویشي. باید اړوندې ادارې د مډالونو، ستاینلیکونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکي او د معیار له مخې دې د وړو کسانو قدرونه وشي. نور له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پچا ازمون وای د شخصي سلیقو له مخې ستاینو د مډالونو او ستاینلیکونو ارزښت راټیټ کړی دی. لال پچا ازمون دغه څرګندونې د دوشمه پورز د لیکوالو کور ټولنې لخوا په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ستاینلیکونو د معیار لپاره ځانګړي شوی و. خاغلی ازمون وویل په دې ورستیو کې د ستاینلیکونو او مډالونو ورکړه د یو دود له مخې کیږي او هغه معیار چې ورته په کار دی په نظر کې نه ساتل کیږي. دی وایي همدا لامل دی چې د ستاینلیکونو، مډالونو او ستاین غونډو ارزښت راټیټ کړی دی.
پښتو کې یو متل دی چې ډیر شي ګڼ ډیر شي. د دې څه معنا؟ معنا دا ده چې یعنی دغسې چې هر سړی راپاڅېږي، هر بې مسؤلیته اداره راپاڅېږي، هر بې مسؤلیته شخص راپاڅېږي، ځان ته ونه ګوري او بل ته بیا دغه ورکوي، مډال ورکوي یا ستاینلیک ورکوي، دا ارزښتونه خپله ختمېږي. دا ارزښت د یوې اکاډمي کې لوړې مرجع کار دی چې هغې خوندي کړي او ستاینلیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغې صلاحیت ولري او هغه صلاحیتونه معلوم دي.
په ورته وخت کې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او نقاد استاد محمد آصف صمیم د اطلاعات او کلتور وزارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې د ستاینلیکونو، مډالونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکل شي تر څو دغه ارزښت په خپل ځای پاتې شي.
دا خو د دوی کار دی چې هلته بي سي هماغه ځای نه موږ ته لایحه او نظامنامه راولېږي چې دا په قانون کې ځای شوی د فرهنګي آداب او قانون دی، د کلتوري دی او همداسې په سلسله باندې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په مرسته د لایحه را لېږلې وي او د ټولو به منلې وي چې هم سرغړونه نه کولی لکه چې څوک یې نه کوي د دولت په فیصلونه.
د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر اباسین بهیر وایي دوی د خپلې ټولنې لخوا مهالنۍ غونډې لري چې په هره غونډه کې پر یوه مهمه موضوع د غونډې برخوالو ته درس ورکول کیږي. دی وایي دې غونډې لپاره یې ځکه د ستاینلیکونو او مډالونو د معیار د ټاکلو موضوع غوره کړه چې په دې وروستیو کې د هر چا لخوا هر چا ته ستاینلیکونه ورکول کیږي.
په دې وروستیو کې د ستاینلیکونو په ویش کې به بندوبري رامنځته شوی او هر چا ته په مناسبتونو باندې ستاینلیکونه ورکول، حتی داسې ویل کیږي چې ځینې خلکو په موټرو کې تیاریخي د نوم ځای کوسونه تش پریخي دی ورته وی چې دا ځان ته خپل نوم په خطا تولی ک تیار امضا شوی. نو دغه حالت یو ډول نورین رامن سکو په دغه برخه کې. نو د دې لپاره چې خلک متوجي کو او دا بحث را پورته کو چې سینلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، هغه تاسو نن شاهدان وي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د غونډې د برخوالو په وینا یو شمیر ادارو او اشخاصو په بوریو بوریو سنلیکونه چاپ کړي او خلکو ته یې د امتیاز د ورکولو په بهانه یې توضیح کړي. دوی وایي په کار ده چې په ټوله کې د ستاینو لپاره یو معیار وټاکل شي او د شخصي سلیقو له مخې دغه ارزښتونه خراب نه شي.
په هلمند کې د بایقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شو. د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی جوړیږي. نور تفصیل له هلمنده زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانۍ سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکي کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بېلابېلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ موین صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نست. هغوی را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جوړ د نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسول د بهکی کتابخانې لیږو. هغه ورځې ورسره مسله شریکوي. له نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 جلد کتابونه په لاس ورکوي چې تا د نن هلمندوالو ته رارسېږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والي حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنوی ټول د بهکی کتاب پلورنځي لپاره به ودانۍ جوړ کړي او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لوی مخابه دا وی چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو، د من قومي مشرانو، د من متنفذین، مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د موږ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دفاع وګرځيږي. یعنی د موږ اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغه موخې ته د رسېدو لپاره نن دغه اقدام شوی او انشاءالله داسې به مخ پوړه.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانی مځکم او تعمیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یو شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعاتو او کلتور د ریاست اړوند بهکی کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولی کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مثلا د پوهنتون محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق کړو چې کتابخانه ته راشي، کتابو د اخبار سره مینه پیدا
کړي. په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او ناامنیو په منځ کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ، کارنامو، مینې او محبت کیسې راوړي، خو هیله بخښونکې نه ده چې په دې معاصره ښار کې به ډېر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
کتاب پلورونکي وایي په دې وروستو کلونو کې ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي کتابونو د چاپي کتابونو بازار تاواني کړای دی. زموږ همکار بارکوال میاخیل د کوټي له څو تنو کتاب پلورونکو سره د کتاب د بازار او پرچاپ کتاب د انټرنیټ د اغیز په اړه خبرې کړې دي. د رپورټ اوریدلو بلنه درکوم.
په شهرونو کې نن سبا د کتابونو تر دوکانونو د وسلو دوکانونه زیات لیدل کیږي او په کتاب پلورنځیو کې ډیر لږ داسې لیدل کیږي چې ځوانان دې پکې په کتابونو پسې ګرځي او د مطالعې لپاره دې د خپل ذوق کتابونه اخلي. د دې یو سبب د انټرنیټ په وسیله چټک پرمختګ او په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو بوختېدل دي چې د لیکوالو په وینا د کتاب لوستلو کلچر ته یې هم ډیره صدمه ورسوله. د کوټې په کاسي سړک کې د افغانانو شاوخوا 1.5 کتاب پلورنځي دي خو دوی هم نن سبا د کتاب پلورلو له ساړه بازار سر ټکوي. د صحاف کتاب پلورنځي چلوونکی نسیم افغان وایي پخوا یې کندهار ته هم هر میاشت زیات شمیر کتابونه لیږل او په کوټه کې هم ډیر خلک کتاب اخیستلو ته ورته راتلل، خو اوس کله کله په اونۍ کې یو کتاب هم ونه پلوري.
کتابونه نور د نمایش په رقم باندې پراته دي مشته، نو هغه د پخوا نه ګراک شته، نه لوستونکي شته او نه خوښونکي شته. سبب یې دا جدید دور دی او جدید ټکنالوژي ته نو کېدی چې نت د دې په وجه باندې هم څه پرکې کړی، لیکن دغه ما سوا هم داسې دی چې نت هم راغلی دی خو شوق یې سره د مخ پر ختمې دو دی. خو چې په مثال یو ایډیشن کتاب چاپ شو هغه به زر دانې او 1200 دانې به مثال په د مینوالو د تندې پر احساس به هغه په کال کې دا زر ټوکه 1200 ټوکه ووتې، خو متاسفانه اوس درې کال کې چې هغه زر ټوکه پر چاپ سوي دي خو 300 به هم نه وتل.
د کوټې پر جنا سړک پر ایګل پلازا کې څو کاله مخکې شاعر او ژباړونکي نعیم آزاد د کتابونو دوکان پرانست، خو دوه کاله وروسته یې بیرته د کتاب د ساړه بازار له امله ختم کړ. مګر اوس هغه دوکان ته مخامخ ځوان شاعر باز خان عالمیار بیا تازه د کتابونو دوکان پرانستی دی. له ښاغلي عالمیار مې وپوښتل چې په انټرنیټ کې د وړیا کتاب موندلو د چاپي کتاب پر خرڅلاو څه اثر شته که نه.
اثر یې ضرور پرسته، اثر یې په دې هم پرسته چې دلته د خلکو سره مالی مشکل هم وي. ډېر خلک د مالی مشکل په وجه هغه کتابونه وایي او ډېر خلک په دې وجه هم وایي چې د هغو سره کور د کتابونو ځای نه وي چې کتابونه پکې کښېږدي، او ډېر خلک یې په دې هم د نیټ کتابونه وایي چې هغه په جیب کې ورسره وي چې چیرې پر وټل چا کوي که بل څه کوي بس موبایل راوکاږ پکې لګیا سي وایي وایي. په دې وجه به اثر پر وي یو 1.5% نور، خو چې څنګه د کتابو د خرڅلاو معامله ده په هغه بنیاد لګیا دی دوکان وسادان نه خو نه دی لکه چې څنګه باید کتابونه خرڅ سي نه. او نه زموږ په خلکو کې تر اوسه پورې د کتاب مینه پر دې پیمانه شته چې ته د بالکل ودې ته کښېنې چې دغه دوکان زه چلوم او دا دوکان به زما د ډوډۍ مسله خو به هله حل کړي، زما نورې مسلې به هم را حل کړي. دلته ډېر داسې کتابونه شته چې موږ یې را هم وړو او هغه د لوستلو کتابونه خو هغه په ډېر وخت پراته وي، په ډېر وخت څوک رانیسي وایه نه اخلي. د هغه وجه دا هم نه وي چې خلک له ښه کتاب سره مینه نه لري، د هغه وجه دا وي چې خلک بنیادي د کتابو دوکان له ځینه چې کتاب معلوم.
د باز خان عالمیار په دکان کې یو ځوان آصف پتیال چې په کتابونو پسې راغلی وایي سره له دې چې انټرنیټ کاروي او په فیسبوک کې هم فعالیت کوي خو د ده پر کتاب لوستلو یې هیڅ اغیز نه دی کړی، او اوس هم په ډېره مینه له خپل توان سره سم کتابونه اخلي او لولي.
زما د فلسفې سره ډېر شوق دی او د فلسفې کتابونه مې خوښ دي چې ووایه وایه، او دا څو شپې چې لمدې د دکان را ایستلی دي د ښه څخه هم یو دوه کتاب راخیستی دي، نو هغه به م وایم. او تیر وخت مې بس خپل کور اثر ته ډېر کتابونه د فلسفې په اړه وایي، نو هغه مې ویلي دي او خورا ډېر خوند یې راکړی دی. او چې یو مطلب کتاب راواخلم بیا مې نو زړه نه غواړي چې بیرته یې کښېږدم، نو ډېر ښه خوند په اخیستی په کتاب باندې.
تا وویل چې ته له فلسفې سره مینه لرې، ښکاره خبره. په پښتو کې د فلسفې په اړه کم مواد شته، کم کتابونه شته، او په اردو او په انګریزي کې چې کوم کتابونه دي دا نن سبا ډېر په سافټ کې په انټرنیټ کې پیدا کېږي. آیا ته په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه پیدا کړې بیا هغه مطالعه کوې که نه؟ بیا هغه کتابونه هم دلته په بازار کې په چاپي صورت کې پیدا کړي؟
نه، اکثره چې ما کوم کتابونه د فلسفې په اړه ویلي دي هغه په چاپي صورت کې مې ویلي دي. په انټرنیټ کې ډېر کم کتابونه مې ویلي دي، ولې چې مطلب د انټرنیټ خو یو خو له ما سره سلیت دونه نسته چې په انټرنیټ کې پسې وګرځم، او بل چې دا په هارډ کاپي کې دي دا شن ډېر ښه ماته خوند راکوي نه، چې مطلب په خپل ځان سره مې بس چې چیرې ورته کښېنم هلته یې ویلی سم نو هغه چې مطلب که موبایل په چارج کې مسله راسي لا بله مسله مې بیا نه سم ویلی، او دا کوم چې ته د کتاب مطالعه هر ځای زه وړلی سم راسره هر ځای ویلی سم.
د کتابونو د ساړه بازار یو علت دا هم ګڼل کېږي چې وایي اکثر کتابونه ګران وي، او د کتاب مینوال چې د اکثرو اقتصادي حالت کمزوری وي دغه کتابونه نشي اخیستلی. دې ته په پام د پاکستان په اکثرو ښارونو کې له ډېره وخته دا دود اوسېدلی چې کتابونه د لویو سړکونو پر پیاده لار هم خرڅلاو ته پراته وي، او په دغو کتابونو کې ډېر داسې کتابونه هم وي چې خلکو لوستي وي او بیا بیرته پر دغو پیاده کتاب پلورونکو خرڅ کړي وي، ځکه نو تر دوکانونو ډېر ارزانه وي. د کوټې پر جنا سړک د ساینس کالج مخ ته پر پیاده لاره باندې ناست عبدالله هم یو له همدغو پیاده کتاب پلورونکو څخه دی. له ده مې وپوښتل چې ولې پر پیاده لاره کتابونه خرڅوي.
نه په تړه خو خبره دی چې اصل مطلب د غریبۍ اصول دی، بل څه تاوان نه دی. کتاب خو څه وکړو، ډېر ښه کار دی،
خلک راځي کتابونه
ډېر ښه راځي، په ډېر شوق باندې دا چې مطلب خلک خوشي
یعنی دلتا تر دکانوی چه ارزان هم میه؟
مطلب دیر پرسن مجھ مطلب چه ال تا ده 1500 کتاب پا سلو ساو یا پا سلو ری مرکی مطلب مجھ دلی پا در اینیم ساو در گنجاش بسر رکو
کتابونه
مطلب ادبی کتابونه.